او د مشف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړه، بیا تقریبا ته 2011 کال په پاکستان کې و مو اکثر د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کاوه، او په 2001 کال کې 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پاس درنه 2013 کال کې مې بیرته په څلور ملکو کې میشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل میشنونه البته، چې په اول میشن په ساوت سودان کې وو، دوه میشن په یمن کې وو، دریم میشن په لسبوس کې وو، د افغان مهاجرینو په حساب دوی راتګ، او
په یونان کې
څلورم میشن مې نایجیریا کې وو. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زما په 2014 کې وو، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مړ شوی وم، بیا پس دغه کورونا راغله، بیا پس دغه نو تقاعد مې وکړ.
لس بس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وي هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل، بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد د افغانانو دومره زیات وو چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات بیروبار وو، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنې پاسي پښتو باندې بلد وي، او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بسرحد ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډیر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی، ماشومتوب مو چیرته تیر کړ، درس مو په کوم ځای کې وویلې، لکه د خپلو زده کړو په باب هم راته وایي.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ، بیا د دوام صف نه بعد مو پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبور شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې وو هلته لاړو. دریم او څلورم صف مې په رستاق کې وو. البته هغه وخت ډېر مشکل وو، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای، هره ورځ د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلي وای د بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې وو، خراب خاطره به خامخا به ما مکتب به دوران که اومده لوده ده. اغیر نباد بیا متوسطه و لیسه همه ده استقلال پر لیسه که بود، ده اغیر نباد به کابل پانتون تا کامیاب شم تپ پانزهی تا، او تپ پانزهی میشه خلاص کردم، عرضو که چه ننم فاکلته خلاص کردم و ثبات مهاجر شد.
هغه وخت چې د تخار ولایت پرستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلرم ټولګی تاسو حل تلوستئ، کله چې 2 ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدلو، دومره بلند پروازي نه شو کولی چې هغه بدرشان کې وو. خو یو شی زما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس رالېږلی وو خپل، او په شا کې ماته نشته کړي وو چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار د هغه راته لوستی دی، دغه عکس شا وګوره، پلار خبره دی باید په یاد کې وسات. نو کېدی چې مغه به یو بهترین او ستر انګېزه از مال پاره باشي، زه باید رښتیا هم 2 ساعته د ورځې ولاړ شم، 2 ساعته د ورځې دې خاطر راشم، د دې خاطر چې پلار مې خپه نه شي چون مسافر دی. کېدی چې دغه به
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنه د جبهې شاته په روختونو کې دغه وخت کې سیرته وکي.
زه د جات نبات کله شرالم سیاسي شرایط مې شوري دل ډېر مشکل و دي ما دپاره چې پاسانی خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټه د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو زه لاړم سرحد د افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دوی د ساحې نه او د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل نو د یو خبرو ورته کوله چې زمو مرکز بېطرفه دی چې زه یو ډاکټر یم نو د ما سره به کار نلري او هغه څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول حتی تر دې اندازې پورې چې ما به د ارشیشین هم دوا اخیستل رابطې الاسلام اسلامي نه به هم دوا واخیستله جمعیت اسلامي دی هغه نه به هم دوا واخیستله نو ښه استقبال کېدی او کار مې هم دغه وشي بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول دغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومک های اولیه نه کورس او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غونډې ځای و د هغه د آی سی آر سي هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګې یو ولسوالي ده او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره همداسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر 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 مړه شوي دي او نه دي مړه شوي ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل او نو طبي اصطلاح په حساب باندې په شا کې وو او موږ یو به نه و دوه به نه و نو موږ څو کومک ورسره کولی هغه به پېچره وخت یې حق ته ورسېدی او بل امیدوار ښځې به ډېره راتللې یا تو په لاره کې به مړه شوي وې یا به موږ چې د بل شفاخانې دپاره لېږلې چې موږ ریفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم په لاره کې به مړه شوي وې نو دغه شیان ډېر عادي بودي موږ دپاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو لږه وخت اوس څو لسیزې تېرې شوې دي داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه در نه هېرېږي د دې جګړو له دورانه لري؟
دوی خاطرې هیڅ وخت ما یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یوه شپه موږ تقریبا ټول سټاف زه خپله موږ څلور نفره وو بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی زما ملګری چې نرس و هغه مخ ماته راوړ او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي هغه چې رښتیا ور ووتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی وو سر سر ونه خوړ. بیا نو برعلاوه چې تر سهار پورې همدا شوی خلاصولی صرف هغه عاجل کومکونه ټوله ورځ مونږ په مغه باندې تېره شوه. او دوهمه خاطره مې چې یاده نه وځي هغه یو خورکۍ راوستله زموږ کلینیک ته راوستلې وه دا په کوچني باندې مریضه وه او موږ چې وکتله وس کې نه وو باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای. شفاخانې ته مې چې ولېږله نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته به وویل چې مریض هفته باد یا پنځه ورځې باد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو د دې سړي اول چې ما سره راغی دوه ورځې وه هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته ورسي وفات وکړ او حق ته ورسېدل. هغه صحنه چون هغه ښځه ډېره ځوانه وه او دوه اولاد يم دلود په دوه خو په وخت کې مونږ نه پیډل خو پښته انا اش هغه ما هیڅ دی نه وزي تر نه پورې
د تورته بغنون کې وحشتناکې پیخي. کله چې تاسو د بی پولي ډاکټرانو په چوکاټ کې له افغانستان بهر په نور هیوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دي؟
که یاد خو می دی خو یو ډیر جالب دا و چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینټر و زه خپل سره د میډیکل ټیم لیدر او یو بل ډاکټر او یو نرس څلور نفره روان یو دی چې په خانه نه په یمن کې په تایز کې تایز نه هغه مرکز د جنگ و د دې شفخانې نه راووتلو. البته موږ به کوارډینې کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو نو کوارډینېم شي او موږ ته اطمینان راکړل شو او دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولی موږ د یوې شفخانې خپل دفتر راتللو و د بل د دفتر نه به هم بل شفخانې دپاره اکمالات راوستلي وای نو اګریمنت شوی و. خو یو ځای کې به ګولۍ ته راورسېدو د شفخانې نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د میپار تقریبا بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راغلو چې دفتر یو دوه نفره په یو لنډ کروزر کې ویشتلي دي پایکپه کې یو په جلا وفات دی او د یو یې د سارې کار ته دی تقریبا وینې تازه رابهېږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی. دا تاسو دومره زموږ لپاره غیر مترخبه وه چې دفتر د دلو سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی ولې چې پوهېدلو چې جنګ شروع کېږي. هغه چې جنګ شروع شو موږ د دې یوازې چې د دې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په خاطر چورت کې شو. هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه. بیا نو ډېره جالبه دا وه چې د زموږ ډرایور د نس د خوا یا د بدن د خوا لږ غټ و نو دلته په یو ځای کې د دیوالو د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی. یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي و د دیوال او د دې ذخیرې تر منځ. خو زموږ ډرایور هم راننوتی او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې. خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو دلته مته یو وار بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه. د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نه وته خو دا صحنه مو لري لیدل دي چې وا زیدو شته مریض و دي زخمي په پیغام کې شو دي ځان پیغام کې شي ویو.
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډیر په زړه پوري کیسه و. د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تخت په حالت کې د سپیخو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او په سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي. هم دسه
والله هم د ځان په فکر کې هم د دې لپاره فکر کوي چې مریض سره څه وکړو. خو کله چې بیا پاس دغه چې د صحنه ختمه شي نو خامخا طبعا موږ همیشه یو انالایز کوو په آخر کې د هر شي کوم تشخیص وي کوم تداوي وي کوم حرکات وي. بیا چې دغه انالایز کوو بیا ډېر مزای پس وخت خواندو چې داسې رقم امکان لري دا څنګه وشول دا څنګه شوي.
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولې دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي. څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل افغانستان نه؟
والله هم دې سخت خاطرې او شاید ما سخترین میشن به ما او یا بدترین میشن به ما او په دې خاطر باندې شي د ژوند شرایط او د اوسایی په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرام میشن. د سیند د بحر غاړه وه بهترین ژوند هم درلود. د هوټل و هر شی و بمبارد هم نه و جنګ هم نه و. خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په دغه کلینیک کې ناست وم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولې چې دا سړی افغانی دی مخې دی چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغو په ژړا بیا د خپل د لارې درد راته ویل. مثلا د چا به خاوند ورک و د چا به لور ورکه وه د چا به ښځه ورکه وه څوک به پښې به یخ وړي وي د چا به مثلا لاس یخ وړي و څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وي. خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چانه نه شو اروېدله او نه مې تقاضا درلودله چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدله یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدلې. او د دې مدرسې یو جالبیت په دې کې او شخصي زما لپاره په دې کې چې دا موږ خلکو به چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی، نو د هغه خپل صحیح مشکل په ځای باندې مثلا اول دغه مشکل په چیغو او جراو باندې اکثرا شریکاو، او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم. او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی شوی و. او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی، او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و، تحصیلات بکري و. هغه به چې راغلل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمېر به په د نهنګانو خوراک شوی و، یو شمېر به د نورو مشکلاتو په اساب په لاره کې پس پاتې و، یا به بېخي د ژوند له لاسه ورکړی و. اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري در انگلیسی که چی طول ورته وایی دیگه پا هیست با استخدام ایدل کلو کلو دو بارا با بسر نوشت اپراتو، نو خاطرات اگه در ما دیش بامش که خاطرات ندی ارسش چوت و هم پا دیر سخت جنگو که ما میشن کردی، پا دیر سخت شرایطی که ما میشن نکردی، آدم ها چلور کلو در شکال جون که ما شاید چلور کلا اوسا تبابت نمی کردی، و هغه صحنې ډېر سختې و راته، په دې خاطر چې هېڅ مې هم نشوی ورسره کولی، درد مې هم نشوی آرامولی. اول طبعا یو څو تابلیت به مې په لاس ورکړ، یا یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل، و هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد بې وطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي. او د فقر غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي، نه فقر دی. مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی، یو سړی وطن نه لري، سړی باید هر چا ته ځان ورمعرفي کړي. مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زاری ورته وکړې لپاره شرایط کې چې تونستان چې ولاړ شي خارج ته، خو ډېر مستقبلېږي. دغه ده به ویل چې تا د بے وطن زور نہ دل بے وطن سڑائی لکھے یتیم وی او دعا مور ہے سواس پہ یتیم باندھے دسلی مور مینا نشی ورک ہوئے نو اگر ایشام ما پدال لبا لسباس میشن کہ ما ہشان دیر ولی اگر زخبلا مهاجرم.
ڈاکٹر صاحب تاسو وای چې ټول عمر مول افغانان سره امرسته حکومت کړي، د راتلون کې لپاره هم ل افغانان سره په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل شب پلان خوشته دی دی الله پا نصرت سره به سر ترسه او ما مخی در تو بیدی که ما تلور در شکاله دی موگا در دمو پوتی بیست را که ما در این چایل پی ساب بنده و امرجنسی پی ساب بنده کار کرده دی مختلف و دایو که نو اوز می کلش چیزه متقاعد شم چوت می آواد زان سرش انرژی لره، خلق و سره ارتباط لره، امکانات لره، نو باید در خپل وطن در پارت سو که او کلمه شي دا یو خبر شاید ستاسو د رادیو نه اوریدلې وي، هغه خبر هم اول واره چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه رادیو ستاسو اورم نو دا خبر مې چې واورېدې نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په 3000 میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د ستاندرد سره بیخي زیات فرق لري. مثلا په اروپا کې ستاندرد 12 نفره تا 13 نفره دی، بعض ځایه کې شاید تر 340 پورې وي، لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه د ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ماش اوه دا څه رقم قصه ده. بیا مې د ځینو ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، تر اوسه کال منظور دي، و اگر ډاکټر سیبان هم خپله همکاري را ښکاره کړله او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړي. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال، بله پروسه کال په می په میاشت کې لاړم، څلور میاشتې هلته وم، خپله په حساب سروې باندې بخت وم. ډاکټر سیبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلې او هغه ډېرې ښې وعدې وکړلې. بالاخره صاحب د پری سروې نه باد بیا راغل مالین ته، په مالین کې یو این جی او په نامه د آر ایم سی اے ریسکیو مادر اینډ چایلډ فور افغانستان، یادیش کی مادر ان چایلد افغانستان دم دی جوړ کړه رجستر هم کړه خوش وخت نه پدې کې زما یو خور چې ډاکټر هغه مشي په غاړه لري او 15 نفر نور هالندیان په بورډ کې دي او ما د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی نو انشاءالله په اسرع وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي بیرته زما هلته دغه پروژه بیرته شروع کوم او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري نو دغه کې به کار شروع کړو په عین زمان کې د ما ټول مقصد ما ده امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی ولې مرګ و وینې بیخي ډېر زیات دی.
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
ولا تاسو ته معلوم دی چې دلته دغه کارونه چې دي هر شی په یو سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کول وه خو هغه ونه شوله د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو نو امیدواره یم چې په آخر د اپریل د سږ کال کې افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو او بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز چې باید ولرم د دې شي لپاره یا ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. واده خو به مو حتمن کړی وي. مشومان لري چیرته ژوند کوي؟ څه رقم ژوند کوي؟
واده می کړی دي الحمدلله دوه لورن لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټره ده، هغه هم غواړي چې بېرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي او حتما په دې ان جی او کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه او ده. لورانې مې یوه لور مې چې ده اوس فاکلټی طبي پروسه کال خلاصه کړه، سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینهپال دی او دومه لور مې چې مدیحه مینهپال ده هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د آلند کې ده. نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لونې هم طب وایي، نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړای شي؟
حتما یې کوي او حتما یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره تر ما نه ډېرې موثرې وي او خپلو خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یم.
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو، یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاري. درته ووایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې فلانی پیسه داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط هم دغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفا او د دې د کومک دپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسو. تحصیل په دوران کې د آخر ختمه د تحصیل پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفی د کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی، اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو او د هغه د رویو سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې یو. نو امید مو هیله مې د ټول هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمود مینهپال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.